پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دا ساجر رو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کور بیم تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د سولې په اړه پرې خپرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې لرو چې محتاطانه خوشبیني یې ورته ښکاره کړې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صالح محمد اصالح څخه.
د امریکا په مشرانو جرګه کې چې جمهوریت غوښتونکي په اکثریت دي، له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مخالفت وسو. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزنقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې څلور افغان پوځیان وژل سوي دي. په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون څخه زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي، د یوې لایحې په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. په مشرانو جرګې کې جمهوریت غوښتونکو د ډیموکراتانو په ملاتړ سره دې لایحې ته د 2.5 منفي رایو په مقابل کې 8.5 مثبتې رایې ورکړې. په دې لایحه کې راغلي چې په افغانستان او عراق کې داعش ډله لا هم فعالیت لري او دغه ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره جدي ګواښ ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر د تیر ډسمبر میاشتې پر 19 له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ د اعلان د کانګرس د غړو او په نړۍ کې د امریکا د متحدانو له انتقادونو سره مخامخ سو. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزمقله ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په حمله کې څلور افغان پوځیان وژل سوي دي. چارواکي وایي د وسلوالو دغو حملو چې تېره شپه ناوخته پیل سوي وي څو ساعته دوام وکړ چې په نتیجه کې د دولت ګڼ مخالف وسلوال هم وژل سوي دي. د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی نن سهار ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ځواکونو شپږ تنه غړي شهیدان سوي او اووه تنه ټپیان سوي دي. ساحې ته د مرستندوی او ضربتي ځواک له رسېدو سره سم د دښمن حملې په شا تمبول سوي دي. ښاغلی امني وایي چې په دغو حملو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل سوو غړو د شمیر په اړه کره معلومات نه لري. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د دایکندی ولایت چارواکي وایي د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ کسان مړه سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. د والي ویان علي اکبر ناطقي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېر ماښام په مرکز نیلي کې سوي ده. په مرکز کې ترافیکي پیښه سوي چې په نتیجه کې شپږ کسان مړه سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د پیښې علت شایي خراب سړکونه او هغه درنه واوره وي چې په دې وروستیو کې اورېدلې ده. ولایتي چارواکي وایي په ټپیانو کې چې روغتون ته انتقال سوي د دوو کسانو وضعیت نازک دی. د ولایتي شورا یوه غړي بیا د دې پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ګڼلې ده. د فرا ولایت چارواکي وایي د ګوزان یا پولیو ضد له واکسین څخه په فرا کې شاوخوا 800 ماشومان بې برخې پاتې سوي. چارواکي وایي دوی توانېدلي په 13 جنوري میاشت کې د واکسین په لومړۍ دوره کې شاوخوا 200 ماشومان واکسین کړي. د فرا د کتلوي معافیت عامر عبدالواحد وحیدی وایي چې هڅه کوي دغه ماشومان په بله دوره کې واکسین شي.
در حدود 700 تا 800 طفل مس داریم که بعضی خانه ها طفلان خود حاضر نکرده که واکسین شود.
چارواکي وخت نه وخت د دولت وسلوال مخالفان تورنوي چې د ګوزن ضد واکسین مخه نیسي. د فرا ولایت په ګلستان او بلابلوک ولسوالیو کې په 2015 میلادي کال کې د ګوزن څلور مثبتې پیښې ثبت شوې وې. ملګري ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تېرو شپږو میاشتو جګړو له کبله له نیم میلیون څخه زیات ماشومان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون ویل چې د ډېری دغه ماشومان په بندري ښار هدایده کې د 2013 میلادي کال په جولای او اګست میاشتو کې د جګړو له کبله بې ځایه سوي او اوس یوه تیاره برخلیک ته انتظار باسي. د یمن لپاره د یونیسف مشر میریت اکسل ریلانو له پلازمینې صنعت څخه رویټرز خاریه بنسټ ته ویلي چې دغه ماشومان له تعلیم څخه بې برخې پاتې سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د مکسیکو له پولو څخه د راتلونکو پناه غوښتونکو په وړاندې د امریکا تګلاره غندلې ده. امنیسټي انټرنیشنل پرون په یوه بیان کې د امریکا دا سیاست د شرم وړ او غیر قانوني بللی دی. دغه سازمان ویلي چې امریکا د کډوالو په بیرته استولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر میلادي کال د مکسیکو د کډوالو په اړه خپله تګلاره چې په مکسیکو کې د پاتې کېدو نوم ورکول سوی دی پیشنهاد کړله. په تیر کې پناه غوښتونکو د خپلو درخواستونو د برخلیک تر معلومیدو پرې په متحده ایالاتو کې د پاتې کېدو اجازه درلوده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکې اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دویمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ پرون ویل چې دی غواړي چې د روانې فبروري میاشتې پر 15مه نیټه ملت ته د خپلې وینا په لړ کې دغه اعلان وکړي. نوموړي خبرلانو ته ویل چې هغوی یعنی شمالي کوریا دا کتنه غواړي. داسې ویل کېږي چې ټرمپ او کیم به په ویتنام کې چې د دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې لري له یو بل سره وګوري. یو شمیر مقامات بیا ویلي چې شای د امریکا او شمالي کوریا مشران د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې له یو بل سره وګوري. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د لومړي ځل لپاره د تیر میلادي کال د جون پر 12مه نیټه په سنگاپور کې سره کتلي وو.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري. د امریکا ولسمشر ټرمپ هیله ښکارا کړه چې د افغانستان جګړه به وروسته له نږدې 19 کلونو پای ته ورسیږي.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on and I can't tell you that this is a guarantee because
د افغانستان احتمالي سولې ته د اندېښنه هم شته چې ګډوډي ورسره پیدا نشي. په دې اړه مې د عبدالحکیم مجاهد نظر اخیسته.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي نهادونه باید خپل حال باندې پاتې وي.
د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې د نږدې 600 قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه نیولې ده.
په دې وروستیو کې کوم یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابر کړو.
د زمرای زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د کاندیدانو د اسنادو مسله څېړل شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی ټرمپ دا څرګندونې پرون په واشنگتن کې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو او په ځانګړي ډول د سولې د هڅو په ارتباط بحث وشو. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویې ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډېره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on.
خوراکي خبري را روان دي او تاسو یې ویني. موږ له نږدې 19 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبرې کیږي. کله چې موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستنه کړو. ګورو بچی څه کیږي خو د لومړي ځل لپاره خبرې جدي دي. نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار خطر سره کوو. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونه وروسته لغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام له لندن څخه د ټلیفون پر کرخه ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغو هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلی خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او د دوحې د موافقې او همداراز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدمیچی یا ماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په لندن کې د افغانستان سفارت پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې ښاغلی داودزی په غونډه کې وویل په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو لازم شرایط رامنځته شوي او له دې فرصت څخه له طالبانو سره د پخلاینې لپاره باید کار واخیستل شي. داودزی په عین حال کې ویلي دي چې د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په برخه کې باید احتیاط وشي څو قرباني نشي. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شامل دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه شوي دي، خو د افغانستان حکومت تر دې دمه له دې خبرو خوښ نه ښکاري. او ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د سولې کلي په کابل کې ده او د جګړې کلي په اسلام آباد کې. طالبانو هم د چهارشنبې په ورځ وویل چې له نورو سره به واک شریک کړي او په امنیتي ځواکونو کې به تغییرات رامنځته کړي. له ننه نږدې 20 کاله مخکې د ملګرو ملتو د استازي بیننسوان د سولې طرحه وروسته تر دې ناکامه شوه چې د وخت امنیتي ځواکونه منحل شول او له دې سره کورنۍ جګړې ته لار هواره شوه. دا اندېښنه مې د طالبانو د رژیم د وخت له یوه چارواکي عبدالحکیم مجاهد سره چې اوس د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال دی مطرح کړې.
موږ په افغانستان کې یو نظام باید ولرو. هغه نظام په افغانستان کې د خلکو ثبات او آرامي او امنیت رامنځته کړي. د هغه نظام نهادونه چې له حاله موجود دي، نهادونه باید په خپل حال باندې پاتې وي تر څو چې یو ثابت پاسخګو نظام په افغانستان کې راځي. هغه که په هر عنوان باندې خو په دغه قرباني باندې نه، چې کوم نهادونه چې په ولسو کلونو کې په افغانستان کې رامنځته شوي دي، دغه نهادونه کله منځ ځي بیا نور جوړول دا به افغانستان د یو بل تباهي سره مخامخ کوي. زما په عقیده د طالبانو د اسلامي تحریک پالیسي هم دا نه ده چې نهادونه له منځه یوسي، دغو نهادونو ته هغوی هم ارزښت ورکوي.
مجاهد صاحب، د افغانستان د اوسني نظام تر ټولو مهم نهاد د افغانستان پوځ دی. طالبان عملا له هغوی سره په جګړه کې دي، نو څرنګه وایي چې طالبان د دې تضمین کوي چې دا نهادونه بل منځ نه وړي؟
د تل لپاره دغه پوځونه په جګړه کې د مخالف ګروپ سره خو کله چې د سولې روغ راځي، د دنیا پوځونه او وزارت دفاع د سیاست نه بهر د باندې د خپل دغه هیواد د هغوی سرحدونه ساتي، د هغوی امنیت ساتي. دغه پوځ پر اساس به یو طالب قمندان با استعداد سره موجود وي او دغه فوز د دغه قومندان لاندې کار کوي.
د طالبانو په پیغام کې چې اسوسییټډ پرس اژانس ته لیږلې یو غوي وایي چې پولیس به اصلاح کوي. اصلاحات خو داسې خبره ده چې په نهادونو کې تغییرات رامنځته کوي، عین لکه د بنسوان له سولې وروسته چې په راولپنډۍ کې حکومت جوړ شو او په کابل کې مستقر شو، لیکن وروسته سره جوړ نشول او جګړې وشوې.
مور یو خبر چې بهر راوځي، کاش چې خبر په یو امانت باندې د افغانستان ملت ته ورسول شي. هغوی دا نه دی ویلي چې موږ ملي پولیس مطلق له منځه وړو. هغوی یوازې د محلي پولیسو په ارتباط باندې خبره کړې ده.
ملی پولیس هم یاد کړی دی، پولیس ټول یاد کړی دی.
دا لږه مسلکی اصلاح ده، یوازې په الفاظو باندې باید موږ لار نه شو. هغوی حتمن اصلاحاتو ته ضرورت لري. هغه څوک چې هغه پولیس مسلکي نه دي، د مسلک په بنیاد باندې نه دي راغلي، عارضي موقتاً د یو احتیاج او ضرورت او اړتیا په واسطه باندې ایجاد شوي دي. دا خطبي خبره ده که د طالبانو اسلامي تحریک راځي او دلته یو مشترک نظام جوړیږي، د هغوی سره د اندازې په د خارجانو د اندازې په اساس باندې له ډېر زره تر شپېته زره پورې جنګیالیان لري. دا به ټول راځي. هغه څوک چې په اردو کې جذبېږي باید په اردو کې جذب شي. هغه څوک چې په ملي پولیسو کې جذب کېږي هغه ملي پولیسو کې جذب شي. هغه څوک چې کادرونه دي هغه د نظام په نورو برخو کې جذب شي.
د عبدالحکیم مجاهد څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته د کابل د ولسي جرګې د ابتدایي پایلو پر سر تاسو له جنجاله خبرو. البته له نهایي پایلو د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په دې برخه کې لانجه لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په کابل کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د لغوه کولو تصمیم اوس هم په خپل ځای دی او ممکن کمیسیون خپلې پخوانۍ پریکړې ته ستون شي. د دغه کمیسیون غړي او ویاند علي رضا روحاني نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د وخت له پلوه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره نور فرصت نشته. خو د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او د شکایتونو کمیسیون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي. له کابل ناجه صافی راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خبرداري ورکوي کچېرې شفافیت تامین نشي د شکایتونو کمیسیون به د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړې ته ستون شي. د دغه کمیسیون غړي او ویان علي رضا روحاني د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تصمیم قبلي مون د ارتباط به کابل
د کابل انتخابات په تړاو زموږ پخوانی تصمیم اوس هم تعلق کوي او لغوه شوی نه دی. کله چې ټولو شکایتونو لومړني ورستي ته رسیدنه وشي موږ به خپل ورستي تبن زموږ یو تصمیم هم هغه دی چې کمیسیون خپل پخوانی پریکړې ته ستون شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 13 ولایتونو نهایي نتایج اعلان کړي دي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي لا هم د کابل د انتخاباتو په اړه بشپړ اسناد د انتخاباتو کمیسیون له لوري دوی ته نه دي سپارل شوي. دغه کمیسیون وایي که شفافیت تامین نشي او واقعي رای له غیر واقعي رایو نه بیل نشي د کمیسیون تصمیم به پر خپل ځای وي. د افغانستان د انتخاب باتو د خپلواک کمیسیون له لوري د لومړنۍ او وروستۍ پایلو اعلان لغبرګونونو او شکایتونو سره مل دی. د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د معترضو نوماندانو په اعتراضونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنران د پیسو په اخیستلو او معاملو تورن شوي او په کابل کې د بیا ځلي انتخاباتو غوښتنه کړي، هغه څه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رد کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د کابل د انتخاباتو نتایج جنجالي او له درغلیو ډک بللي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د انتخاباتو په تړاو د درغلیو اسناد او شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپارل دي. د دې کمیسیون مرستیال بیان زبیح الله سادات د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د حوزې د ټولو رایو باطلول ممکن نه ده او شکایتونو کمیسیون باید ټولو شکایتونو ته رسیدنه وکړي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت مسولین وایي توانېدلی چې په دې وروستیو کې د سکم 1500 قانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د سروې له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې 1400 کاني ساحې پیژندل شوي چې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. له کابله د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې هلمند، ننګرهار، کونړ، نورستان، پکتیا، کندهار، پنجشیر، بدخشان او ځینې نور ولایتونه هغه سیمې دي چې 1400 کانی سیمه پکې پیژندل شوي، خو اکثره د وسلوالو مخالفینو، سیمه ییزو زورواکو او یا د عامو خلکو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل د امنیتی ارګانونو په مرسته توانېدلی چې تر اوسه د 1400 کانی سیمو لړلې د شاوخوا نیمایي دغو کانونو د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسي او خوندي کړي.
د احصایو په اساس باندې 1400 سیمې پیژندل شوې چې غیر قانوني کیندنې عملا جریان درلود. نه موږ وتوانېدل چې 504 اتیا ساحې محافظت کړو. په دې وروستیو کې یو کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د محافظت کمیټه نومیږي. د دې کمیټې هدف دا دی چې د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو او د قانوني قراردادونو تطبیق لپاره زمینه برابره کړو.
د بوبل په هغو سیمو کې چې امنیتي ستونزې وي او قانون پکې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي، هلته د امنیتي ځواکونو عملیات کیږي او له قانون د قاچاق کوونکو لاسونه لنډیږي. د خاغلی مطفی په خبره یو کړنلار ترتیب شوی چې لمخې تصمیم نیول شوی په لږه موده کې به د 19 ولایتونو په 120 ساحو کې له خلکو سره د قانونو د کیندلو قانوني تړونونه وشي. په دې وروستیو کې ځینو کورنیو او بهرنیو څېړنیزو بنسټونو ویلي چې د افغانستان اکثره قانونه د سیمیزو زورواکو او وسلوالو مخالفینو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي. دغه بنسټونو دا هم ویلي چې وسلوال مخالفین د دغو قانونو له کیندلو نه هر کال سباندې 200 میلیونه ډالر ترلاسه کوي او د افغانستان ضد جګړه پرې توده ساتي. د اقتصادي چارو پوهان په تیره تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وایي چې د افغانستان اقتصادي ځان بسیاینه د قانونو له قانوني کیندنو پورې تړلې خو د ده په خبره له ډېرو کلونو راهیسې افغان حکومتونه ونه توانېدل چې د دغې ځمکنۍ پانګې د غیر قانوني کیندنو او قاچاق مخه ونیسي.
افغانستان په برخه د معادنو کې واقعا ډېر غني مملکت ده. متاسفانه دغه ناکاره دولتونه چې رامنځته شوي دي او دغه مافیا چې په افغانستان کې شتون لرلو او د دې سره بهرني مافیا هم یو ځای شول، د دېغې قانونو نه یې ډېره ناوړه ګټه پورته کړه، دغسې قاچاق شول. او متاسفانه چې په دغه بخش کې نه پانګه اچونه وشوله او نه د دېغې نه ښه ګټه پورته شوه.
ښاغلی اکبر وایي د افغانستان د قانونو د ساتنې لپاره روانې هڅې کافي نه دي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم د وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان د نفتو، ګازو، مسو، قیمتي ډبرو، کرومایټو، د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو ډېرې قانون لري چې د ځینو تړونونو له یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره وشول، خو د ملي یووالي د حکومت له رامنځته کېدو وروسته د ځینو لویو قانونو تړونونه بیا کتنې ته وړاندې شول چې د چارواکو په خبره کارونه روان دي. دغه وزارت دا هم وایي چې د وزارت د پلان له مخې د قانونو ساتنې او کیندلو ته تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تمه ده چې د امریکا متحده ایالات په نن له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون څخه د وتلو اعلان وکړي. امریکایي چارواکي وایي متحده ایالات ځکه له دې تړون څخه وځي چې روسیې د سړې جګړې د دې تړون له مخې پر خپلو مکلفیتونو عمل نه دی کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، متحده ایالات ولې او په کوم دلیل پر روسیې تور لګوي چې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون څخه یې سرغړونه کړې او یا سرغړونه کوي؟
بله، د امریکا د کانګرس یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ښایي نن چې د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه ده، روسیې ته له ورکړل شوي مهلت څخه یوه ورځ مخکې د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون INF څخه د امریکا وتل اعلان کړي. البته ستاسو په ځواب کې امریکا د فبروري تر دوهمې نیټې پورې روسیې ته مهلت ورکړی و چې د منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي د تړون له مخې چې دواړو هیوادونو په 1980 کال کې لاسلیک کړی و خپل مکلفیت ترسره کړي که نه ترې وبوځي. نورو رسنیو هم راپور ورکړی چې دا اعلان به نن حتما وشي. شیبر صاحب، ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په څو شیبو کې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو سره خبرې وکړي، که څه هم د دې خبري غونډې د خبرو موضوع تر اوسه روښانه نه ده، مګر تمه ده چې پومپیو به پر همدې موضوع تمرکز وکړي. د امریکا لخوا د دې پریکړې تمه لا څو میاشتې مخکې کېده، خو په پیکینګ کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزارتونو د مرستیالانو اندریا تامسن او سرګی ریابکوف له پرونی ناکامې غونډې وروسته اعلان یقیني شو. روسي رسنیو د ریابکوف له قوله خبر ورکړی چې وایي له بده مرغه په دې خبرو کې هیڅ ساس پرمختګ ونه شو، او میرمن تامسن په یوه مرکه کې ویلي چې روسیه له هم په دې اعتراف نه کوي چې له INF څخه سرغړونه کوي.
بلې، او د دې تړون شرایط کوم دي او لاسلیک کوونکي اړخونه څه مکلفیتونه لري؟ تکل شو
INF ته تر ډیره په اروپا کې د ثبات د اداره کوونکي تړون په سترګه کتل کیږي، او د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې تل د کړکیچ یوه سرچینه وه. واشنگټن او ناټو روسیا تورنوي چې د M299 په نوم د کروز توغندیو په جوړولو سره له دې تړون څخه سرغړونه کوي، خو مسکو دا تورونه ردوي چې وایي د دې توغندیو جوړول له INF څخه سرغړونه ده، او په مقابل کې پر متحدو ایالاتو تور لګوي چې غواړي له INF څخه د وتلو په پلمه د وسلو د سیالۍ یو نوی پړاو پیل کړي. شیبر صاحب واشنگتن ویلی چې روسیا بیرته د دې تړون شرایطو ته غاړه کېنږدي، نو د فبروري له دوهمې نیټې څخه یعنې له سبا څخه به له دې تړون څخه د وتلو شپږ میاشتنۍ پروسه پیل کړي. خو امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې که روسیا د دې تړون پر بنسټ پر خپلو ژمنو عمل وکړي نو بیرته به پکې شامل شي.
تکل صاحب مننه. و موریدل چې تمه ده په څو شیبو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یوې خبري غونډې ته خبري وکړي، او داسې ښکاري چې په دې خبري غونډه کې به مایک پامپیو دا اعلان وکړي چې امریکا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړون څخه وځي او روسیا په دې برخه کې پریږدي.
ستاسو له پیغامونو
نور محمد نور د یمند ولایت څخه سی سره په تماس کې هم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکسه کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده چې سوله خو ډېره ښایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشپېله کسان چې لمر اخیږي، خو د خلیلزاد هره سفر هره بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول ښه ده، د قرآن فیصله، د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي، یا طالبان غواړي، یا یې خارجان غواړي، نو هغه دې اولن وربند وکړي. خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ورکیږي، طالبان دې حملې نه کوي. نو چې کله وربند وسو، د وربند وروسته نو سوله کېږي. خو بیا هم دغه ګاونډي هېوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي، ولې که د افغانستان سوله وشي کله نو بیا د ګاونډیو هېوادو ګټه د پشې کې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې څونه جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسېږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي او ځلې ټول مسلمانان او په هر هېواد کې د هر ملت خلک و دغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي، او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبانو فشار راوړي. اولن د وربند، دوهم به بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. موږ په کندهار ولایت کې د هلمند سره مجر شوي د سنګین د ولسوالۍ څخه نکبلا خبره کوم. د سنګین د ولسوالۍ کې به مالیه پولیس کې وم، هلته میر حاضر شولم، ولسوالۍ سکوت وکړي، رادار شولو، مجر شولو، کندهار ته اوس د کندهار په شپږه موضوع کې مې وظیفه کړې ده. په درو میاشتې ماشونه یې راڅخه خوړلي دي، وایته پر دوو تذکرو پر دوه نامه باندې سوي چې زه د نورو مقاماتو څخه خواهش کوم چې ځینې مې تذکره رسمه کړي از نامه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمیسونه لولو. خو اوس به متحد ایالتونو ته مخه کړو. په امریکا کې د سړې هوا خورا سړه څپه راخلې ده. تفصیل له سلطان محمد سرور څخه.
د متحده ایالتونو په اکثرو دولسو لویدیځو ایالتونو کې سمندرګي کنګل وهلي او عامه خدمتونه په خلکو درېدلې دي. هوا په بیلابیلو ځایونو کې د سانتیګراد په کچه له منفي شلو پیل ان تر منفي 15 هم لوړه شوې. د ترافیکي پیښو او سختو سړو په سبب له شنبې راهیسې د الکتر لګا لسو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی. د شیکاګو له دوو هوایي ډګرونو او نورو لویدیځو کرښو څه باندې 2000 پروازونه لغوه شوي او 3500 نور ځنډېدلي. ترامپ چې د نړیوالې تودوخې د نظریاتو مخالف دی، ټویټ کړی او لیکلی دی په نړیوالې تودوخې څه ټکل ودلې. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
لومړی به هغه څو سیمونه ولولم چې د افغانستان د سولې په ارتباط دي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکي د ولسمشر اشرف غنی د دې خبرې په کلکم لاټړ کوو چې وایي د سولې کلی په کابل کې ده او د جنگ کلی په اسلام آباد کې. محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلی کلی دي. تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشين بند نکړي، طالبان سولې نه کوي، ځکه چې د طالبانو واک له نورو سره دی. عنایت الله عابد د زابل له شاجوی څخه لیکلي دي، د سولې وروستۍ پایلې باید په راتلونکي غونډه کې اعلان شي او افغان حکومت هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. عبدالرحمن لیکلي دي چې د سولې بل پړاو خبرې به کله وي او چیرته به وي. لکه څنګه چې راپورونه وای ټاکل شوی ده چې د روان فبروري میاشت نن د فبروري لومړۍ نیټه ده. د فبروري په 25مه نیټه به د قطر په پلازمینه دوحه کې بیا د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ د سولې خبري وشي. عبدالمنان لکندهار لیکي د طالبانو دا خبره مشته د منلو نه ده چې د افغانستان پوز به تر سولې وروسته لمنځه وړو. او جن نور سمیسونه پر نور موضوعاتو راغلي دي. مثلا عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي له حکومت او خیریه مؤسسو غواړو چې په دې یخ ژمي کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. ځینو کسانو د شکایت کړی دی چې د دوی په سیمه کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او ځینو نور موضوعات مطرح کړي دي. مخکې تر دې چې زما رایه زما حق پروګرام وړاندې کړو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې چې جمهوریت غوښتونکي پکې اکثریت دي د یوې لایحې په تصویب سره له افغانستان او سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. د سرپل ولایت چارواکي وایي په سوزماقله ولسوالۍ کې تېره شپه د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې څلور افغان پوځیان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې په دغو حملو کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته هم درانه مرګ ژوبله اوښتې ده. د دایکونډي چارواکي وایي د ترافیکي پیښې له کبله شپږ کسان مړه شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د والي ویاند وایي چې پیښه تېر ماښام په مرکز نیلي کې شوې ده. د فرا ولایت چارواکي وایي د ګوزان یو پولیو ضد له واکسین څخه په فرا کې شاوخوا 800 ماشومان بې برخې پاتې شوي دي. چارواکي وایي دوی توانېدلي په تېره جنوري میاشت کې د واکسین په لومړۍ دوره کې شاوخوا 200,000 ماشومان واکسین کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د مکسیکو له پولو څخه د راتلونکو پناه غوښتونکو په وړاندې د امریکا تګلاره غندلې ده. دغه سازمان پرون په یو بیان کې د امریکا د سیاست د شرم وړ بللی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې راتلونکې اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دویمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې دی غواړي د رواني فبروري میاشتې پر 15مه ملت ته د وینا پر مهال دا اعلان وکړي.
زما رایا زما حق د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خپرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو څېړلو څرنګوالي ته ځانګړې کړی. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واورئ چې ولسمشر غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کړې. د خلکو نظر اورو او دا به هم واورئ چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو مسله کوم ځای ته ورسیده. خو له هر څه وړاندې راپور ولسمشر محمد اشرف غنی وای په انتخاباتي کمیسیونونو کې به پراخ اصلاحات رامنځته شي. یوسف خانزادران د موضوع په اړه راپور لري.
له پراخو انتقادونو او سپارښتنو وروسته بالاخره ولسمشر محمد اشرف غنی له ولسمشر زو انتخاباتو مخکې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو بدلونونو د راوستلو خبر ورکړ. ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د لوی جرګې په خیمه کې د سولې په اړه د ځوانانو یوې لویې غونډې ته وینا کوله، له اصلاحاتو راخوا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک بڼه ترسره شي.
د کمیسیونونو اصلاحات ګسترده میایې چون اعتبار خود پیشروی ملت افغانستان.
په کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راځي ځکه چې د ملت پر وړاندې خپل باور بایللی دی. د ټولو قشرونو ترمنځ په دې اجماع ده چې په دې کمیسیونونو نور باور نه لري. قانون تعدیلیږي او د مشورو پر بنسټ تغیرات راځي. په راتلونکو انتخاباتو کې ټول رای باید بایومیټریک وي. ولسمشر غنی دا هم ویل چې انتخاباتي قانون به تعدیل او غواړي د ولسمشر د انتخاباتو نتیجې په دوه ورځو کې له خلکو سره شریکې شي. ښاغلی غنی د راتلونکو انتخاباتو مخکې د دغو اصلاحاتو یادونه لاغې وروسته کړې چې د ولسي جرګې انتخاباتو او بیا نتیجو ځنډ په اړه انتخاباتي کمیسیونونو پراخ انتقادونه وارد شوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې په وروستیو کې ترسره شول، خو وروستۍ نتیجې لا هم نه دي اعلان شوي. د ځنډ او راخوا په انتخاباتي کمیسیونونو د پراخو درغلیو او فساد تورونه پورې دي. د انتخاباتو د کار بنسټونو دی ټولو ته په کتو ویلي چې دا کمیسیون نه د راتلونکو انتخاباتو مدیریت نشي کولی. ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو، ولسوالۍ شوراګانو او غزنی د ولسي جرګې انتخابات د 1398 کال د سرطان د میاشتې په 9 نیټه ترسره شي.
دا چې عام خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
نوم یې حکمت لالی د مرکز. ټاکنو ته خو واقعیت خوشبینه یو چې ترسره شي، خو که و نه ځنډېږي پر همدغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې ده پر دغه ترسره شي.
نوم یې دلاغا مسلم دی. نو موږ خوشبینی لرو په دې چې که چیرې سوله راشي او په ساحاتو کې امنیت شي، هلته مرکزونه پرانیستل شي، هلته د څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیتو یا د کمیسیونونه کولای شي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي په غدګي کې. نو بیا د درغلي مخه نیول کیږي، د زورواکو مخه نیول کیږي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو د څړلو مرحله پیل شوې ده چې د دالوی په 14مه به د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان شي. د انتخاباتو د قانون له مخې هر هغه څوک چې 1000 تذکيري ولري، مسلمان او افغان وي، دولتي رسمي دنده ونلري، په جنایتونو تورن نه وي، دوه ګونی تابعیت ونلري او یو شمیر نور شرایط پوره کړي، کولای شي د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست، د حقوق پوهانو د انجمن بیان شیرین خان حبیب او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته خراغ لاس وایم. محترم حق پرست صاحب، قدرت وو چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څو ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې څومره کارونه بشپړ شوي دي؟ مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم پر اساس باندې چې د ولسمشري او درې نوې ټاکنې چې په هغه کې ولایتي شوراګانې، ولسوالۍ شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي، د خپل مهالویش مطابق ټول امور مخته بیا چې اول د دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پورې دغه وخت اختصاص شوی دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو د ارزیابۍ برخې ته، چې خوشبختانه باید وایي چې 13 تنو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره یاد کمیسیون ته وسپارل، چې دا کار دوام لري. نن 10 تاریخ دی، ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ پورې به د دې نوماندانو ټول اسناد ارزیابي سي، او د 15 تاریخ څخه وروسته به موږ ابتدایي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي، او هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایتو کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي، او تر څو بیا د شکایتو کمیسیون د مهالویش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې بیا خپل لیست را سره شریکوي، او دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نهایي لیست اعلانوي، چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وپیژندل سي هغه رسما نوماند دی او کاندید دی، هغه کولای سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق یا ولسمشری ټاکنو ته ودرېش.
حبیب صاحب، دا چې تاسو قانون پوهی، د افغانستان اساسي قانون او نور قوانین د انتخاباتو قوانینو د یو کاندید لپاره چې جمهور ریاست لپاره کاندیدیږي کوم شرایط یې وضع کړي دي، او د کمیسیون لخوا دا کوم کارونه چې روان دي، آیا دغه شرایط چې کوم قانون کې ورته وړاندوینه شوې ده دوی به وسه کړی دغه عملي کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب، تاسو ته سلام او د بحث ګډونوالو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د افغانستان د اساسي قانون او د انتخابات د قانون په اساس باندې یو لړ شرایط د نوماندانو لپاره وضع شوي دي. د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماند لپاره د شرایط موجودیت کې لومړی شرط د افغانیت دی، چې هغه باید افغان اوسیږي او سن باید 40 اوسیږي، پوره کړی اوسیږي، او په بشري ضد جرمونو باندې متهم ونه اوسیږي. د دې تر څنګ باید رسمي دنده په دولت کې ونه لري. باید 1,00,000 د رای ورکوونکو کارتونه ورسره وي، او هغه د کارتونو مهدف دغه د سټیکر چې اوس اعتبار سټیکر در تذکرو ته ورکول کیږي. د دې تر څنګ باید دغه د 10 ولایتونو نه د ولایتونو په فیصدي 2% باید د هر ولایت نه وي، دا د 10 ولایتونو نه. خپل موافقین لزان سره ولري او زه نور شرایط چې په قانون کې وضع شوی دا باید یو نومان ولري تر څو د ولسمشریزو ټاکنو لپاره نومان سي، یعنی یو مقدار پیسې هم هلته کې ایښودل کیږي تضمین په توګه باندې. نو د تر کومه حده پورې چې لیدل کیږي ځینې نوماندان متاسفانه په دغو شرایطو باندې برابر نه دي.
حتی یادونه وکړه چې دندې ځینې کسان لیدل کیږي اوس هم دندې لري او دوی بیا په خپل څوکۍ باندې زور کې هم د سوي چې د څوکۍ موږ د قانون یا د مصلحت له مخې د څوکۍ باندې موږ راغلي او توافق مو کړی ده، نو دغه د دوی نمایندۍ هغه شرایط کنه راځي چې دوی باید استعفا ورکړي؟
د انتخاباتو کمیسیون مکلف دی چې د افغانستان د نافذه قوانینو په اساس باندې دوی خپلې چارې مخته یوسي. موږ هیله لرو چې د انتخاباتو کمیسیون به د هغه اشخاصو دندې چې لري رسما یا فرد مثال کوم مشخص ډول باندې و اجرایي رئیس یا د هغه معاون هغوی به له لیست نه حذف کړي، په نهایت دوی ته به اجازه ورنه کړي تر څو په ابتدایي لیست کې پاتې شي، ځکه دوی د قانون خلاف دي. د انتخابات قانون د څلور څلوېښتمې مادې د حکم په اساس باندې هلته هغه اشخاص ښودلي چې څوک څوک کولی شي چې کله کولی شي چې یو نومان شي، یعنی خپلې وظیفې نه باید استعفا ورکړي. د درېیمې مادې شپږمې فقرې په اساس باندې، یعنی کله چې یو دولتي مامور څوک کیږي هغه باید له خپلې دندې استعفا ورکړي او استعفا لیک د خپلې دوسیه کې یو ځای کړي او د انتخاباتو مستقل کمیسیون ته دا وښيي ورته. خو لکه چې څنګه لیدل کیږي بیا هم وایو چې په دغه برخه کې انتخاباتو کمیسیون جدي غوښتنه لرو، هغه څوک چې د خپلې دندې استعفا نه ده ورکړي او یا نه ورکوي ورته د هغه د ابتدایي لیست کې د هغه شتون باید نه وي، ځکه دا به د قانون خلاف پریکړه ده که چیرې انتخاباتو کمیسیون دا کوي، ځکه د افغانستان د اساسي قانون او د انتخابات د قانون په اساس باندې دغه اشخاص رسمیت هم نه لري که موږ وایو بس حقوقي کو تخنیکي برخې ته رسو، ولې د افغانستان ډېر سلنه بودیجه یا د ډېر سلنه زیاته ملي بودیجه د همدغه اجرایي ریاست له طریقه په مصرف باندې رسیدلې ده. خاص تشریفات حتی د اجرایي صدر اعظم تشریفات ورکړل شوي دي ورته. نو کله چې رسمي دند دوی لري حتی د همدغه کمیشنرانو په راستلو کې دوی پریکړې مهمې درلودلې وي نو باید دوی له دندې استعفا ورکړې وای.
کنه اوس یې کمیشن بحث ته اشاره وکړه دلته که راسو آیا د قانون نیمګړتیاوې دي که موږ تاسو ورته پام نه کوو؟ د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د تعلیم یو سطحي او معیار ټاکل شوی خو د جمهور ریاست لپاره نه ټاکل شوی، دلته بحث ډول بحث تخنیکی بحث ته کراسو دغه نیمګړتیا هم موجوده ده.
موږ متاسفانه په د قانون په برخه کې کله چې قوانین جوړیږي او مسودې جوړیږي اکثر اوقات په ځای د دې چې پاغي کې د ټولنې ضرورت په نظر کې ونیول شي شخصي علایق او سیاسي علایق او برداشتونه پکې هر څوک خپل په نظر کې نیسي. تاسې فکر وکړئ یو څوک چې د ولسوالۍ شورا لپاره غنومندیږي هغه باید تحصیلات ولري، خو که چیرې د ملي شورا لپاره څوک راځي چې هغه د قانون جوړوي ډېر مهم ندی ګړل سوي دي.
یعنی
ما مخکې ویلي چې کله د قانون مسوده جوړیږي اغلته هغه مسوده چې څوک لیکي فرد مثال څوک چې رای بیا ورکوي تصویبوي د هغه اشخاصو فرد مثال د پارلمان د وکیلانو شخصي علایق په کې نظر کې نیول سوي دي. که احیانا ولسمشر اوس دغه د انتخاباتو اوسنی قانون د 115 ګړه فرمان په اساس باندې جوړ شوی دی، کله چې دا قانون جوړېده په ځای د دې چې ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو په خاطر باندې په سیستم کې اصلاح راوستې وای یا د ملي وحدت حکومت په کول کې یا داسې یو منظم سیستم جوړ کړی وای چې د تقلب او تخلف مخنیوی وسي، سوء استفادې مخنیوی وسي، دوی راغله هغه شخصي عقدې چې په انتخاباتو کې درلودلې هغه دلته ترسره کړي. یادونه زه ترې یو نه کوم چې کله چې د انتخاباتو د کمیسیون تشکیل ته موږ ګورو واضح لیدل کیږي چې دا د حکومت د یو مشرانو په فشاري په اساس باندې دوه معاونتونه رامنځته شوي دي. الان کې چې دارالانشا ده، دارالانشا ته موجوده ده چې عملیاتي او مالي چارې دارالانشا مخکې وړي، ولدلته د عملیاتي ماوین په توګه باندې یو
څه په جمهور ریاست انتخاباتو بحث ته خوږ د خو بیا هم راځو. حق پرست صاحب ته درته وایي چې مخکې حبیب صاحب د شرایطو په اړه باندې ښه وضاحت ورکړ، کتر ته وایي چې آی د کمیسیون دغه ژمنتیا لپاره ځای ده چې همدغه کوم شرایط دی او کاندید لپاره ټاکل شوی دوی به دا عملي کوي. په داسې حال کې کراسو وګورو پخوا هم داسې ژمنې شوی خو بیا به وروسته چې کتل ژمنې ماتېدلې. دا ډول څومره دا ځل دا هوډ څومره قوي ده؟
بررسی پر دوه ډول ده، یو فزیکی بررسی ده د ټول اسناد او بل هم د سیستم بررسی ده. په فزیکی بررسی کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتمه یو شپیتمه اساسي قانون همدارنګ اته دیرشمه د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره سوې ده، دا ټول پر هغه باندې تطبیقیږي. د مثال په ډول اول د افغانیت باید د هویت د پاڼې پر اساس باندې، او د دې هویت پاڼه باید دقیقا د دې معلومات وسی، د عمر چې څلوېښت کاله یې په دغه ورځ چې دی کله سبتی نام کوي هغه باید کره کتنه باندې وسی او تر بررسی لاندې ونیول سي. د دې تر څنګ سل زره د هویت پاڼې چې استیکر ولري، او همدارنګ د استعفا لیک، او د دې تر څنګ ځینې نور مواردې چې هغه په دغه اساسي قانون په مادو کې او همدارنګ د ټاکنو په مادو کې ورته اشاره سوې ده، دا ټول هم د پیزیکي اړخ کې په نظر کې نیول کېږي، او هم د سیستم په برخه کې. د سیستم په برخه کې د مثال په ډول دغه یو لک د هویت پاڼې چې استیکري دا موږ سیستم ته داخلو، په هغه کې مختلف آپشنونه پر دې باندې کار کوي. د مثال په ډول د احمد او د محمود ترمنځ د هویت د پاڼو د تکرار سیستم مشتعل رم راکی، یا ژغ کوي چې دونه تکراری تذکری موجود دي، او یا دا تذکری ناقص دي زموږ سره سفت نه لري، او یا دا ستیکرونه ناقص دي زموږ سره سفت نه لري. دا د سیستم برسید چې دا هم سر تر رسیدي. ځکه زموږ د منتیا خبر دي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، په دې کې شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د یګانه ارګان په هیڅ باندې دغه دیموکراتیکي پروسې مدیریت او نظارت پر غاړه لري، او د یو سل شپږ پنځوسمې مادې د اساسي قانون پر اساس باندې دغه پروسه مخته بیایي. نو معلومه خبره چې چې خپل ټول امور د اساسي قانون، د انتخاباتو د قانون، او د ټول وځي قوانين چې په افغانستان کې موجود دي دغه پړنا کې مخته بیایي، چې قوانين مکلفیتونه او همدارنګ وظایف یاد کمیسیون ته سپارلې دي، کاغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دی که د شکایتونو کمیسیون. لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړه، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په پوره ژمنتیا باندې غواړي چې د افغانستان اساسي قانون، د ټاکنو قانون، او ټول وظایف قوانین پر ټولو نوماندانو باندې یکسان تطبیق کړي، ځکه د قانون غوښتنه هم دا ده چې پر ټولو باندې یو شان تطبیق شي. په دې کې هیڅ نوه نه سیاسي څه جریان لري، او نه هم نور مسایل د پردې تر شا. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غواړي، ځکه موږ ته د انتخابات د قانون او د اساسي قانون پر اساس باندې مکلفیتونه سپارل شوي دي. نو تاسو به بیا شاهد اوسئ چې د پنځلسم تاریخ د دلوي څخه وروسته به ټول هغه شرایط چې هغه یو نوماند د پاره مهم او ضروری دی او په قانون کې ورته اشاره سوی، دا به موږ ټول تطبیقو. یو څه چې بل د یادولو وړ دغه دا دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د قوانینو د تطبیق په برخه کې مسولیت لري، یعنی هغه په قانون کې کوم ستونزه او مشکلات موجود وي، نواقص موجود وي، خلای موجود وي. زه فکر کوم چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون وظیفه نه و چې په قانون کې د خلاو ته فکر کړی وای، او یا پیشبینی کړی وای چې دلته مخنینه کوه موجوده ده. او لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړل چې د یو سلو پنځلسمې غنی فرمان پر اساس باندې ولسمشر لخوا څخه د یاد قانون دغه سوی دی د ټاکنو، نو په دې برخه کې بیا هم موږ من یو چې په پوره ژمنتیا باندې د پنځلسم تاریخ څخه وروسته هغه کسان چې واجد شرایط دي هغه په ابتدایي لیست کې
قدرته وي. چې امینی صاحب، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرو تجربو ته په کتلو سره تل به ژمنې کړې وي چې موږ په خپل وخت باندې خپل کارونه مخکې وړو، یعنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو چې په همدې وخت کې به لومړني نتایج اعلانېږي، بیا وروسته به خو څو دفعه موږ ولیدل چې دا قوانین ناقص شول. اوس بیا هم ژمنه کوي چې د دا لوی تر پنځلسمه پورې به دا د جمهور رئیس د کاندیدانو چې کوم نتایج دي هغه اسناد دا څېړي. تاسو باور ستاسو د تر پنځلسم د دالوي پورې به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وتوانېږي چې دغه وادي سره سم دغه څېړنه بشپړې کړي؟
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته په بس کې حاضر مېلمنو ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته د دواړو کمیسیونونو لخوا د قوانینو نقص، د دوی د طرز عملونو نقص، او بالاخره د دوی د خپلو ویناو او د خپلو تصمیمو نقص دوی د افغانستان خلکو ته بې اعتباره کړي دي تر یو حده پورې. او ډېر سخت کار ده چې موږ بیا یو ځل د سلم ځل لپاره په دوی باندې باور وکړو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لومړیو برخو څخه چې د ولسمشري زو ټاکنو پایل وه، دوی ځینې نیمګړتیاوې او ستونزې درلودلې. د مثال په توګه د ځینو نوماندانو چې دوی په ټاکنیزو ټکټونو کې خپل ساهم لري، د هغو نه استعفا ورکول دا یوه ډېره مهمه موضوع وه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هماغه ورځ باندې دوی باید دا جدي خپل مسؤلیت ادا کړی وای او د خلکو سره یې شریک کړی وای چې دوی استعفا نه ده ورکړي له خپلو پخوانیو دندو څخه. د دې ترڅنګ د بې وختو کمپاینونو شاهدان موږ یو، همدا اوس په ټولنیزو رسنیو کې ځینو نوماندانو ته پالنی ډول کمپاین کیږي. دوی عکسونه، د دوی خبرې، د دوی شعارونه، د ټول کمپاین حسابېږي د قانون له لحاظه. او دا که په دې ډول دوام ولري لکه د ولسي جرګې ټاکنې تر پایه به موږ قانون نقصوو. او همداسې په تیرو ټاکنو کې حتی د سکوت په مرحله کې هم زموږ نوماندانو خپل کمپاینو ته ادامه ورکوله، او حتی د ټاکنو پر ورځ باندې د دوی عکسونه د مراکز او محلاتو سره بند وه، چې په دې کې کمیسیون هم خپل مسؤلیت لري. اوس د اسنادو د بررسۍ په مسله کې چې ډیره مهمه مسله ده، هغه د تابعیت موضوع، د نوماندانو هغه سل زره تذکرې چې دوی وروړي. آیا کمیسیون کله چې په لومړنۍ مرحله کې د دوی استعفا ته پاملرنه ونه کړه، موږ خوشبینه نه یو چې دوی به سل زره تذکرو ته په جدي توګه پاملرنه وکړي. خو له دوی څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ وینا او زموږ طرحو ته دې په سمه توګه غوږ ونیسي. افغان صاحب نن موږ یو کنفرانس درلودو، په هغه کې مو د کمیسیون کمیشنران هم راغوښتي وو تر څو خپلې طرحې د ښځو د ګډون لپاره دوی سره شریک کړو. له بده مرغه کمیسیون ګډون نه پکې کوي او زموږ طرحو ته
یعنی تاسو ورته کارونه عادي ښکاریږي که مصروف دي.
ګوري نن میرمن ملیا حسن موږ راغوښتې وه او میرمن حسن تر دروازې پورې راغله، وروسته لغه نه له امنیتي ځواکونو سره یې غږ را وخوت چې ولې ما تلاشي کوي، زه ولسمشر ته چې ورځم تلاشي نه ورکوم، نو دلته خو یې هیڅ نه ورکوم. کمیشنر قانون ته په درنه سترګه نه ګوري، کمیشنر د نظرو بنسټونو طرحو ته په درنه سترګه نه ګوري. به بل ورځ کله چې په رسنیو کې کینو وي کومې دي ستاسو طرحې چې موږ عملي کړو، د کمیسیون موږ نه سم روغ لیونی جوړ کړو.
حبیب صاحب کرا سو دلته چې د انتخاباتو په ترسره کولو کې یو نظر بنسټ هغه مشورې څومره مهمې دي باید غوږ ورته ونیول سي، ځکه دې برخه کې د تجربې لري کار کې عملا فعالیت باندې بوختي، ان دې یو دې شفاف انتخابات ترسره کولو سره مرسته کولای سي.
افغان صاحب اصل خبره دا ده چې انتخابات لکه څنګه چې د ولسواکۍ هغه بیک بون یا د ملا تیر حیثیت لري، بدبختانه چې موږ هر ځل ټاکنې د راتلونکي ټاکنو نه بدتر ترسره کړي دي. اصلا باید کمیشنران یا د انتخاباتو اړوند څوک چې مسؤلین دي هغه باید د تیرو تجربو نه استفاده وکړي، هغه نواقص چې دوی لري هغه باید رفع کړي تر څو راتلونکي کې هغه تکرار نه شي او ښې پاکې ورنې ټاکنې ولري. متاسفانه دا کار ونه سه. د اساسي قانون د 1650 ماده د حکم په اساس باندې لومړی نظارت خپل د انتخابات د کمیسیون مسولیت دی چې باید نظارت وکړي. د دې ترڅنګ هغه مدني نهادونه چې په دغه برخه کې کار کوي د هغوی صلاح او مشورو ته باید غوږ ونیول سي. ولې متاسفانه کله چې دغه د ټاکنیز اصلاحاتو په نامه باندې څه روان و، بدبختانه چې نه یوازې داسې د مدني نهادونو خبرو ته غوږ کېنښودل سه، هغوی ته اهمیت ورنکړل سه، هغه څه چې ما مخکې یادونه وکړل چې حتی په تشکیل کې د شخصي لایق په اساس باندې د دارالانشا غواړي چې دارالانشا هغه رول کم کی د معاونیتونو د رئیس د معاونیتونو رامنځته کړل، یعنی دا شخصي لایق په اساس ول. په اکثر اصلاحاتو په نامه باندې هم همدغه سی کار کیږي. اوس فعلا موږ وینو په انتخاباتو په قانون کې د جزا په کوټ کې د دوی په طرز عملونو کې لوایحو کې ډېرې زیاتې حقوقي ستونزې شته دي. یعنی په تخنیکي لحاظ باندې ځینې لوایحو ته دوی عملا ضرورت لري چې یو د هغې نه بایومیتریک ده چې اوس تر اوسه پورې داسې کوم شی زموږ یا موږ سره زموږ ته لاسرسي کې نشته دي او یا دا دی چې دوی عملا نه لري. په دغه برخه کې موږ اړتیا لرو چې د نواقصو د رفع په خاطر باندې هم د مدني نهادونو هم د حکومت هغه مشروع پیشنهادونو ته د کمیسیون مکلفیت لري چې دا وکړي.
پر اساس مخکې مروه یادونه وکړه مروه امینی چې موږ ورته وړاندیزونه ورکوو، او حبیب صاحب ول چې له قانوني پلوه دا ډېر زیات مهم هم دی ځکه ګټور تمامېږي. او تاسو چې په بخوانی بحثونو کې موږ سره ګډون کړی و تل هم یادونه وکړه، یوه خبره مو ویل چې موږ ته شاور طرحې نه دي را کړې، وړاندیزونه نه دي را کړې. په داسې حال کې چې مخبر هم شاهدانو ځینو سیاسي ګوندونو به تاسو طرحې سپارلې، خو بیا وروسته بحثونو کې تاسو ویل چې موږ ته نه دي را کړې. دوی خو عملا تاسو ته طرحې سپاري، دوی تاسو د دوی طرحې وړاندیزونه او نیکې مشورې ولې نه اوري؟ یعنی د انتخاباتو په قانون کارو کې مداخله بولي که طرحې ناقصې دي؟
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړله، بدبخته نه باید ووایم چې د ټاکنو په قانون کې هم ورته اشاره شوې ده چې د ټاکنیز نظام د تطبیق په برخه کې حکومت، نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي حزب، مدني ټولنې، په کل کې ملا ټول باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. او تاسو وګورئ چې د سیاسي عذاب په قانون کې اشاره شوې ده چې سیاسي عذاب د ډیموکراسۍ په تمثیل کې د آگاهۍ په ورکولو کې دوی مکلفیت لري د قانون په وړاندې باندې. خو بدبخت نه باید وایم چې ځینې د څار بنسټونه، ناظر بنسټونه تر اوسه پورې دوی د نظارت بلوغ ته نه دي رسیدلي او دوی خپل په مکلفیتونو باندې نه پوهیږي. یوازې او یوازې په بحثونو کې د دوی غټه وړتیا خپل دا ښیي چې انتقاد پر یاد کمیسیون باندې وکړي او د یاد کمیسیون د حل دپاره او د دې ستونزو او مشکلاتو څخه د وتلو دپاره بدبخت نه چې دوی کوم برنامه او میکانیزم او طرح نه لري. لکه څنګه چې د طرح خبره وسوله، د څار بنسټونه هغه طرح مشته وړاندې کوي تر اوسه پورې نه وړاندې کړي، اما هغه طرح دوی اول خو دوی د حکومت سره خپل طرح شریکي. وخت چې د حکومت سره شریکي د دې معنی دا ده چې تر اوسه پورې د دوی د آگاهۍ ساته کښته ده، تر اوسه دوی په دې نه پوهیږي چې آیا حکومت ټاکنیز نظام تطبیق کوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیق کوي. شکل چې بیا دوی ځینې طرحې چې بیا موږ د خواله رسنیو څخه ترلاسه کړي دي، د دوی طرحې د اروپا او امریکا په سویه باندې دي. بدبختانه باید د افغانستان عمومي وضعیت په نظر کې نه نیسي، د کمیسیونونو امکانات او بشري قوه په نظر کې نه نیسي، د خلکو د آگاهۍ سطح په نظر کې نه نیسي چې دا یو ډیر غټ چلند دی. اجازه راته راکړئ. لکه څنګه چې امینی صاحب ځینې مسایل ته اشاره وکړه، اول خو زه په ډیر تعصب باندې باید ووایم چې تر اوسه پورې د دوی دیدګاه تخنیکي دیدګاه نه ده، یو سیاسي او مطبوعاتي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون و فعالیتونو ته لري. زما امید دا دی چې د یو ویان په حیث موږ به دوی ته دعوت ورکړو، دوی دې راسي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي ټیمونه دی وګوري چې د نوماندانو اسنادونه څنګه ارزیابي کوي، همې فزیکي ارزیابي دا اوس روانه ده او همې د سیستم ارزیابي روانه. دوهمه موضوع، دوی ویل تر وخت د مخه کمپاین اول ډیره مهمه ده چې موږ خپل په ځان په دې باندې پوکو چې نومان څوک دی، کاندید څوک دی، احتمالي نومان څوک دی، عادي شخص څوک دی. تر اوسه موږ ته اتلس کسان چې زموږ سره خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي، دوی عادي اشخاص دي، دوی تر اوسه پورې کاندیدان نه دي. کله چې دوی کاندیدان سي، موږ پر دوی باندې بیا د افغانستان د کمیسیون او د ټاکنو قانون ټول اصول پر دوی باندې تطبیقوو. پر عادي اشخاصو باندې دا خو ته هم په فیسبوک کې خپل یو عکس اچې، زی هم کوم بل څوک هم کوي، نو دا په دې معنی نه ده چې ارادي کس خپل عکس فیسبوک ته داخلي او ځینې شعارونه پورته کوي. موږ وایو چې دا کمپاین دی.
خبرو په جواب کې خپل نظر څرګند کړي. واقعا لکه داسې یادونه وکړه، داسې یو څه دي که تاسو عملیا طرح وړاندې کړي، داسې طرح چې په افغانستان کې تطبیق وړي.
دا خود کمیسیونونو خبره ده چې حکومت خو ټاکنې نه مدیریت کوي. موږ د حکومت د مداخلو شاهدان په ډیرو مواردو کې وو، نو دا غو د دوی خپلواکي هغه وخت چیرې و چې اوس بیا د ټاکنو مدیریت دوی ته ورپاتې سه. په ټاکنو کمیسیون کې خو نه دا ظرفیت سته، نه هم دا شایستګي سته چې دوی د ټاکنې مدیریت کړي. پاتې سوه د انتقاد مسله چې دوی وایي موږ تل انتقاد کوو، د انتقاد زمینه دوی موږ ته برابروي. د نن موږ دوی محترمانه راوغوښتل چې راسئ موږ طرحو ته غوږ ونیسئ، دوی نه حاضرېږي، نو موږ چا نقدونه کوڅه وکړو. بله مسله چې دوی وایي تاسو سیاسي بحثونه کوئ او تخنیکی بحث. اقبره صاحب نه زه مننه کوم چې له کمیسیون څخه دفاع کوي، خو موږ دوی هم اوس په رسمیت نه پیژنو. هلته د ټاکنو قانون کې راغلي چې ویان یا باید کمیشنر وي یا همونشي. کمیشنر هاشمی صاحب هغه خو استعفا ورکړي، دا ویاندان د مرستیالان د چا دي یو څه وایي، زه په دې نه پوهیږم. بله مهمه مسله دا چې د ټاکنو مدیریت او د دوی هغه توانایي ټولو ته معلومه سوې ده. په دې کمیسیون باندې نه خلک باور لري، نه هم په دوی کې دا ظرفیت شته چې دا ټاکنې ترسره کړي. طرحو ته قانون ته دوی په درنه سترګه نه ګوري. د یو کمیسیون لخوا چې یو دیرش موارده یوازې د ټاکنو قانون نقصه وي، چې هغه به موږ ډېر زر له رسنیو سره شریک کړو او اساسي قانون ترې نقصه وي، موږ له دوی نه دا توقع هم نه لرو چې طرحو ته دې غوږ ونیسي. د دوی په بې توجهي په ټولو مواردو کې ښودل شوې ده.
د دې ستونزو حل ده چې انتخاباتو کمیسیون په څار بنسټونو، څار بنسټ د انتخاباتو په کمیسیون باندې انتقادونه کوي. د حل لارې څه شی دي؟ تاسو یو دی خپل په توګه باندې د حل لارې څه شی دي؟
ګوري افغان صاحب، په کومه ټولنه کې چې قانون نه وي نو هغه ټولنه د ځنګل حیثیت لري. بیا نو
قوانین ستا عملي کیږي نه
راځم دې ته یعنی کله چې قوانین نه بیا د ځنګل حیثیت لري. شکر الحمدلله مونږ د دې انتقالي دورې نه وروسته د مدوین قوانینو خوندان ګرځیدلې سو. دیارلس سوه دوه اتیام کال کې مو د اساسي قانون خوندان سو. بې له دې چې مونږ قوانینو ته راسي او قوانینو کې د هر ستونزې په لټه کې اوسیږو بله لار نه لرو. متاسفانه بدبختانه زه باید یادونه وکړم چې د انتخاباتو قانون او اساسي قانون د انتخاباتو د کمیسیون لخوا هم نقض شوی دی او د شکایت کمیسیون لخوا هم نقض شوی دی. بیا د انتخاباتو قانون د شپاړسمې مادې په اساس باندې هغه پروسیجر وضع شوی دی چې کله د کمیسیونونو کمیشنران د قوانینو د نقض باعث ګرځېږي د هغوی هغه معاهده د لدندې ګوښه کیدل دي او هغه موارد چې ځینې د فساد ادعاوې دي چې فرض مثال مونږ په ټولنیزو رسنیو کې هم واورېدل ځینې عملا کاندیدان شکایتونه لري چې له دوی نه پیسې غوښتل شوي دي د انتخاباتو کمیسیون کې یا په شکایتو کمیسیون کې. حتی په ځینو مواردو کې د اخلاقي فساد موضوعات را مطرح کیږي. یعنی هیله مو دغه ده چې د قوانینو د نقص نه نیولې دا باید تفکیک شي چې قانون نقص شوی ولې نقص شوی. حکومت مسؤولو زمینه سازي نه ده کړې سي که د انتخاباتو کمیسیون کمیشنران یا د شکایتو کمیسیون کمیشنرانو سوء استفاده د قانون نه کړې ده. فساد شوی دی، آیا د فساد واقعا کوم د فساد کوم مورد موجود دی کنه اس یو ادعا ده یو افاقي ادعا ده. دغه موضوع زه فکر کوم چې اوس د انتخاباتي کمیسیونونو د صلاحیت نه وتلې ده. دا خبره یوازې موږ به انتظار وباسو دی چې دغه ټاکنې چې په هر ډول تیرې شوې یو څه راټولې کړي سره بیا عدلي او قضایي ارګانونه به باید په دغه چاره کې مداخله وکړي. داسې نه سي کېدلی چې موږ ټاکنې وکړو او د هغې نه وروسته یا کمیشنران په دندو وګمارل شي په نورو دندو باندې وګمارل شي او یا هغوی په کور کې نستي. دلته د کور ته د تګ او د دندې ته د تګ لاره نور نشته ده. یعنی یا بدل ته پاتې کیږي که چیرې قانون نه نقص کړی او فساد نه کړی او یا بزی مستقیم زندان ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټیا فیفا ویان د میروا مینی، د حقوقو چارو کارپوه شیرین خان حبیب له تاسو مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. درنو اردوونکو تر بیا ښه چارې.